پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي راډیو له پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. اسد الله خالد او امر الله صالح پرون د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو په توګه په کار پیل وکړ. په دې اړه چې دوړه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې پخواني رئیسان به وکول شي د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې لوری بدل کړي. په دې اړه مو د ملي شورا د غړو او کارپوهانو نظرونه اخیستي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست لپاره تر اوسه هیڅ کاندید نوم نه دی ثبت کړی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ د پرونۍ حملې مسؤلیت اخیستی دی. او په پاکستان کې د متحده قومي عمل ګوند له خلکو غوښتنه کړې چې په کراچي ښار کې دې د پرونۍ حملې د عاملانو په نیولو کې مرسته وکړي او پولیس دې د دغې پېښې عاملان ونیسي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست لپاره هیڅ کاندید تر اوسه خپل نوم نه دی ثبت کړی. نن په افغانستان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې د بهیر د پیل 15 ورځ ده، خو د دغه کمیسیون مسؤلینو ویلي چې تر اوسه څوک نه دی ورغلي چې خپل نوم د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کاندید په توګه ثبت کړي. د افغانستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو او سیاسي حرکتونو استازي وایي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر کار ډاډ نه لري، له دې عمله شایي ډیرو کسانو د خپلو نومونو له ثبتولو ډډه کړې وي. د یو شمیر سیاسي ګوندونو استازو ویلي دي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید دوی ته ضمانت له دې ورکړي چې دا پروسه به شفافه وي تر څو دوی په ډاډ خپل نومونه ثبت کړي. نور جزئیات په وروسته په خبرونه کې واورئ. د فرا والی وایي د دې ولایت د برېښنا د کموالي پر ستونزه به ډېر ژر د افغانستان د جمهور رئیس سره خبرې وکړي. د فرا والی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې په فرا کې د برېښنا د نشتوالي ستونزه ډېره ده او له ډېرې اوږدې مودې راهیسې دغه مشکل نه دی حل سوی. والی ونه ویل چې په فرا کې به د برق د کموالي ستونزه څنګه حل کوي، خو ویل چې له جمهور رئیس سره به خبرې ورسره ورباندې وشي. تر دې مخکې د فرا اوسیدونکو شکایت کړی و چې د برېښنا د یو کیلو واټ قیمت 500 افغانۍ ته لوړ شوی دی. دوی ویل چې په ګاونډیو ولایتونو لکه هرات او نیمروز کې د یو کیلو واټ برق به له 150 تر 300 افغانۍ ده. د پاکستان په کراچي ښار کې پرون وسلوالو کسانو پر یو پیژندل شوی سیاستوال علي رضا عابدي ډزې وکړې او هغه یې وواژه. علي رضا عابدي د قتل په وخت شپږ څلوېښت کلن وو او په پیل کې زخمي شوی و، خو وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د کراچي د پولیسو یو مشر جاوید عالم اودو خبریالانو ته نن ویلي چې حمله کوونکي د پیش له ځایه تښتېدلي دي. د حملې مسؤلیت له کومې ډلې نه دی اخیستی. پولیسو ویلي چې د پیش ځای کلا بند کړی دی. عابدي مخکې د متحده قومي عمل ګوند مشر وو او په 2013 میلادي کال کې د پاکستان ملي اسامبلې ته هم ټاکل شوی و. د هغه ګوند له خلکو غوښتنه کړې چې د حملې د عاملانو په نیولو کې مرسته وکړي او پر پولیسو یې غږ کړی چې د پیښې عاملان دې ونیسي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې مسؤلین وایي چې د ګواتیمالا څخه یو اته کلن هلک د جنوب لویدیځ ایالت نیو مکسیکو په یوه دولتي توقیف ځای کې مړ شوی دی. امریکایي چارواکو پرون وویل په دغه ماشوم کې چې دغه ماشوم تېر دوشنبه د شدیدې ناروغۍ له امله د دوی تر پام ورغلی و او وروسته د شپې په روغتون کې مړ سوی دی. د ګواتیمالا د بهرنیو چارو وزارت په حواله دغه ماشوم او پلار یې اته ورځې مخکې د امریکا د جنوبي ایالت تکزاس د الپاسو له لارې د امریکا خاورې ته ورننوتی و. د دوی په خبره دغه کوچنی او پلار یې د امریکایي چارواکو لخوا د نیو مکسیکو ایالت ته لېږدول شوی و. د دغه ماشوم او د هغه د پلار د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. دا دوهم وار دی چې په امریکا کې امریکا ته د ورغلو غیر قانوني مهاجرینو دوهم ماشوم د امریکا د حکومت په یوه توقیف ځای کې سا ورکوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ د پرونۍ حملې مسؤلیت اخیستی دی. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د دې حملې په ترڅ کې درې کسان ووژل سو او ویل کېږي چې شل تنه زخمیان شول. پرونۍ حمله په یو موټر بم چاودنې باندې پیل سوه او وروسته دریو وسلوالو کسانو ډزې پیل کړې او هڅه یې کوله چې د بهرنیو چارو د وزارت ودانۍ ته ورننوځي. دوه حمله کوونکي د وزارت ودانۍ ته په ننوتلو او هلته په ځان پورې د تړلو منفجره موادو په چولو بریالي سول، خو دریم د امنیتي ساتونکو سره په نښته کې ووژل سو. د سایت په نوم استخباراتي ډله چې د افراطي سازمانونو آنلاین فعالیتونه څاري وایي چې داعش د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دا حمله خندلې ده او د سوریې دولتي خبري اژانس وایي د دې هیواد هوایي مدافع د یو لړ حملو په نتیجه کې د اسرائیل ګڼ میزایل غورځول سوي دي. ویل سوي چې په دې حملو کې د سوریې درې سرتیري زخمیان سوي دي. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا پرون راپور ورکړ چې اکثر میزایل چې د اسرائیل د جټ الوتکو لخوا د دوی پر خاوره توغول شوي وو، مخکې تر دې چې اهداف ووودي شنډ سوي دي. اژانس ته یوه پوځي سرچینې په حواله ویلي چې د سوریې هوایي مدافع د هغو میزایلو مخه ونیوله چې د لبنان د فضایي قلمرونو د اسرائیل د الوتکو لخوا ورتوغول شوي وو. دې سرچینې ویلي چې د وسلو یو ډیپو ویشتل سوی او د سوریې درې سرتیري زخمیان دي.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. اسدالله خالد او امرالله صالح پرون د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو په توګه کار پیل کړ. په دې اړه چې دواړه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې پخواني رئیسان به وکولی شي د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې لوری بدل کړي، په دې اړه مو د ملي شورا د غړو او کارپوهانو نظرونه اخیستي.
خواله دې کې دا ده چې دا دوه کسان چې دي په امنیتي ملي کې مخکې هلته رئیسان پات شوی دی، خو کافي تجربه لري، په استخباراتي ښه معلومات هم لري او زموږ د امنیتي امضا ملکونو په اړه باندې کافي معلومات او شواهد لري.
دا موضوع مو هم په یو راپور کې څېړلې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پیلېدو نن پنځمه ورځ ده، خو تر اوسه پورې هیڅ یوه کاندید د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره نوملیکنه نه ده کړې. په لوګر کې بیا د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر دروازه تړلې او مخې ته یې د اعتراض په توګه پلتۍ وهلې دي.
تر څو چې زموږ د قانوني غوښتنو ته مثبت جواب ونه ویل سي، موږ به د کمیسیون دروازه همدغسې تړلې ساتو او چاته به اجازه نه ورکوو چې خپلې چارې د مخته ویسي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د هېواد د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ د هغه برید مسؤولیت داعش منلی چې د حکومت پلو ملیشو یو مهم قمندان پکې وژل شوی. آیا داعش په سیمه کې فعال دی؟ ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وزي اوریدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د افغانستان د کورنیو او دفاع چارو د نویو سرپرست وزیرانو موضوع ته. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي، ځینې سیاسي او امنیتي کارپوهان، د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د سرپرستانو په توګه د امرالله صالح او اسدالله خالد ګمارنه ښه نیک او پر ځای اقدام بولي. دوی وایي دواړه نوي ګمارل شوي کسان په کشفي او استخباراتي برخو کې کافي تجربه لري او وبه کولی شي چې د دښمن شوم پلانونه خونسا او په وړاندې جدیدي تدابیر ونیسي. افغان ولسمشر په وروستیو کې په یوه اقدام کې د ملي امنیت دوه پخواني رئیسان اسدالله خالد د دفاع او امرالله صالح د کورنیو چارو د سرپرستانو په توګه په دنده ګمارلي چې تېره شپه دواړه خپلو وزارتونو ته معرفي شول. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی ده. افغان صاحب مهرباني.
مننه نوري صاحب. د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي او د چارو افغان کارپوهان وای امرالله صالح او اسدالله خالد د ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو د شوم اهدافو او د نړیوالو سیاستونو په اړه زیات معلومات لري. دوی وایي نوي ګمارل شوي کسان استخباراتي او کشفي معلوماتو ته لاسرسی لري او کولای سي افغان امنیتي او دفاعي ادارې پیاوړې کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال اسف صدیقي د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خواله دي کداله چې د دوه کسان چې دی په امنیت ملي کې مخکې حالت ریسان پات سوي دا کافي تجربه لري په استخبارات کې معلومات هم لري او موږ د امنیت امزا ملکونو په اړه منم کافي معلومات او شواهد لري او خه منابع باندې د تحصیل لري نو امیدوار دي چې دوی یو ملي مفکوره ولري او ملي ذهنیت لري او هدف بدای چې د افغانستان څنګه جنگ منظم لمنځه ولاړ شي او څنګه موږ یو باامن او باثباته ملک لرو په افغانستان کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو تازه اقدام کې د ملي امنیت دوه پخوانی رئیسان اسد الله خالد د دفاع وزارت او امر الله صالح د کورنۍ چارو وزارت د سرپرستانو په توګه وټاکل چې تیر ورځ اړوند وزارتونو ته رسمن معرفي سول. تر ډیره انګیرنې دا دي چې دواړه کسان د پاکستان ضد مفکوري لري او پخوانی او اوسنی افغان چارواکي او همدا شانځینې عام افغانانې په ګمارنې اخواختي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې نوي ټاکل شوي کسان باید تر ډیره په خپلو کارونو تمرکز وکړي نه په سیاسي او نورو برخو کې. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی د شروعي خلکو ته ورکول یا د سیمې هیوادونو ته ورکول یا طالبانو ته ورکول چې موږ ستاسو خلاف یو، موږ د جنگ د تشدد لپاره مات شوي یو، که تاسو هر بل اقدام کوئ تاسو ماتیږئ، تاسو لمنځه ځئ. دا په خپل ذات کې ناسم سیاسي ادبیات دي. ښه خبره دا ده چې دوی خپل مسؤلیتونه پر مخ نیسي. سیاسي مسایل دي، ښاغلي غني ته پرېږدي او هغه کسان چې د سولې معاملې کې دخیل دي هغوی به د سولې معاملې، سیاسي معاملې پر مخ باندې وړي او دوی خپل مسلکي او منظم مسؤلیتونه پر مخ باندې وړي.
اسدالله خالد باندې په 2012 میلادي کال کې وطن چې ظاهرا د سولې د استازي په نوم راغلی و انتحاري حمله وکړه چې بیا وروسته د تداوی په بهانه له دندې ګوښه شو. خو امر الله صالح په 2012 میلادي کال کې د اتکلن ماموریت نه وروسته استعفا ورکړه. د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي دواړه کسان باید خپلو ادارو کې امنیتي او دفاعي پالیسیانې جوړې کړي او فساد له منځه یوسي او همدارنګه د امنیتي ځواکونو د تلفاتو مخنیوي وکړي.
امنیتی دارو کې خپل پالیسی جوړه کی دغه راند بمبارمان چې په افغانستان کې کیږي هر ورځ او ملکی تلفات دي مخنیوي وکړي، د امنیتی ځواکونو د تلفاتو مخنیوي وکړي او داسې یو منظم مدیریت په خپل اداراتو کې راولي چې د فساد مخنیوي وسی، د امنیتی ځواکونو د بې ځایه عملیاتو او د ملکی تلفاتو او د خپل تلفاتو مخنیوي وسی.
لدی وروسته به دواړه کسان د افغانستان ولسی جرګې ته معرفي کیږي تر څو هلته د باور رایه واخلي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د دوی په اړه په ولسی جرګه کې زیات باور موجود او کچېرې معرفي سول لاله وړاندې به دوی ته د باور رایه ورکړل سي. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، وام اوریدل چې اسدالله خالد او امر الله صالح پرون د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو په توګه په کار پیل وکړ. په دې اړه مو چې آیا دواړه د ملي امنیت پخواني رئیسان به وکولی شي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې لوری بدل کړي؟ د ملي شورا او دغه راز د کارپوهانو نظرونه واورېدل. پرون په ارګ کې دواړه سرپرست وزیران معرفي شول. افغان ولسمشر اشرف غني په دې مراسمو کې وویل چې تر هغې چې سولې ته رسیږو موږ له یوې ورانوونکې او تپل شوې جګړې سره به مخ یو چې رهبري او مدیریت یې انقاطیت او تدبیر غواړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل شي. او اوس هم دا موضوع څېړو چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې د پیلېدو نن 15 ورځ ده، خو تر اوسه پورې هیڅ یو کاندید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره نوم لیکنه نه ده کړې. ولې؟ د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي ځکه یې تر اوسه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره رسمي نوم لیکنه نه ده کړې چې کمیسیون نشي کولی د دغو انتخاباتو شفافیت ډاډمن کړي. دوی وایي کمیسیون باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. لکه څنګه چې مو وویل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي چې تر اوسه پورې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره چا نوم لیکنه نه ده کړې، خو د نوم لیکنې ډېرې فورمې اخیستل شوې دي. تفصیل ناجیه صافی اوروی د کابل لستډیو سره. صافی جان، مهرباني.
نوری صاحب ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او جریانونو ویلي چې تیرو انتخاباتو ته په کتو ځکه یې تر اوسه ولسمشریزو ټاکنو ته رسمي نوملیکنه نه ده کړې چې کمیسیون نشي کولی چې شفاف انتخابات ترسره کړي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمیر نورو لاملونو ته هم اشاره وکړه چې په وینا یې تر اوسه نوملیکنه نه ده شوې.
لومړی لامل دا ده چې کېدلی شي د هغې نوملیکنې لړۍ لږ وغځېږي. دویم کېدی سي چې د ولسمشریزې ټاکنې لږ شاته وغورځېږي. دریم کېدلی سي د سولې پروسه رامخته سي. څلورم لامل چې ډېر مهم لامل ګڼل کېږي هغه په کمیسیون باندې د اعتبار نشتون ده. څوک باور په دې کمیسیون نه لري چې دا د ولسمشریزې ټاکنې په رڼې او شفاف ډول ترسره کړي.
په ورته وخت کې بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي ډېر ژر به ولسمشریزو ټاکنو ته ټکټ پاړه خپل دریځ اعلان کړي. د دغه ګوند د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
حزب اسلامي افغانستان به یو شمیر سیاسي ګوندونو سره په ګډه د جمهوري ریاست د راتلونکي ټکټ پاړه خپل دریځ په راتلونکو څو ورځو کې اعلان کړي. په دې اړه خبرې روانې دي او نهایی نتیجې ته تر اوسه نه رسیدلې. په راتلونکو دوه درې ورځو کې وخت.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې نن پنځمه ورځ ده خو تر اوسه چا نوملیکنه نه ده کړې. دغه کمیسیون وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی، محمد حنیف اتمر، حکمت خلیل کرزی، لطیف پدرام، زلمی رسول، ګلبدین حکمتیار، فرامرز تمنا، بشیر بیژن او د ځینو نورو سیاسي سیرو او استازیو معلوماتي کسوړې ترلاسه کړې دي. یاد کمیسیون مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی ازادي ریډیو ته ویل تر اوسه هیڅ یوې ښځې چې ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید وي دغه معلوماتي کسوړې نه دي اخیستي. د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ د روان کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 12مې به دوام وکړي. د افغانستان د تابعیت لرل په جرمونو نه محکومېدل، د 40 کلنې عمر او د 100,000 رایو ورکولو رای ورکونکو ملاتړ لرل د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لپاره مهم شرایط ګڼل کېږي. بلې نوري صاحب.
بلې ناجیه صفی، له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، وامو لیدل چې د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې نن پنځمه ورځ ده خو تر اوسه پورې هیچا رسما د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره د کاندید یا کاندیدانو په توګه نوملیکنه نه ده کړې. له بلې خوا په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د 1998 کال د حمل د 1/3 د ولسمشری انتخابات چې ټاکل شوي په همدې نیټه وشي ښایي درې میاشتې وځنډېږي. بیا هم ناجیه صفی ته غوږ شو چې اقتصادي خبرونه ترتیب کړي دي.
د تخار ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي سکل وچکالیو د دغه ولایت پر کرنې پراخ منفي اغیز کړی. د یاد ولایت د کرنې مشر سراج الدین مهربان نن ازادي راډیو ته ویل په تخار ولایت کې 150,000 جریبه ځمکه للمي او پاتې نورې آبي دي خو د وچکالیو له امله کرنیزو ځمکو ته زیان رسیدلی. د دغه ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې سکل د دغه ولایت 11,000 بزګرو ته د منی کمپاینونو په لړ کې د کرنې لپاره اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي چې راتلونکي کال ته د ستونزه پرې حل شي. ټاکل شوی چې د افغان ټلیکام مخابراتي شرکت د 2019 میلادي کال د فبروري د میاشتې تر نیمایي پورې د عمده انټرنټ بیه 50% راټیټه کړي. د یاد شرکت عمومي رئیس اجمل ایان وایي یاد شرکت خپل د 4G خدمتونه تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال ډیری خلک د انټرنټ له لوړې بیې شکایت لري. چارواکي وایي د افغان ټلیکام شرکت د روڼتیا اصل ته په کتو په وروستیو 4 کلونو کې د مخابراتي شرکتونو له 10% مالیې څخه په ټولیزه توګه 10.9 میلیونه ډالره مالیه دولت ته ورکړې ده. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینې خوراکي توکو بیې 150 کیلوی بوری قزاقي وړه 1,240 افغانۍ، 150 کیلوی بوری بوره 1,240 افغانۍ، 1.5 منی بوری وریجې 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیټر پټرول 85 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ روش په ګټي افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 5 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 599 افغانۍ.
ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو ل پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. اوسم یو نړیواله موضوع د لیبیا د بهرنیو چارو پر وزارت د بریټ حمله داعش ډلې منلې ده. په دې حمله کې درې کسان وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شوي وو. دا موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړی دلته په استودیو کې راسره دی. تکل صاحب، لیبیا کې ګډوډي خورا زیاته ده، آیا تثبیت شوی ده چې دا حمله په رښتیا داعش ډلې کړې ده؟
سلام نوری صاحب، اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ټولنیزو شبکو په یو خپره شوي بیان کې ادعا کړې ده چې په ترابلس کې د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ دا حمله د دې ډلې دریو وسلوالو کړې ده. داعش ویلي چې دا حمله د اسلامي خلافت دریو سرتیرو کړې. د سایټ په نوم استخباراتي ډلې چې د افراطي وسلوالو ډلو پر فعالیتونو څارنه کوي هم ویلي دي چې د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ د برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په دې حمله کې نوري صاحب چې پرون وشوه درې کسان ووژل شول او 21 نور ټپیان شول. البته په 13 سپتمبر میاشت کې د لیبیا د تیلو د ملي کمپنۍ پر اصلي مرکز، یعنی هغه اصلي مقر چې دی، پر هغه د یوې انتحاري حملې مسؤلیت هم داعش ډلې منلی و چې د سپتمبر میاشتې په هغه پیښه کې هم دوه کسان بیا وژل شوي وو او 10 نور ټپیان وو.
په دې حمله کې چې پر یو مهم وزارت شوي وژل شوي کسان له سیاسي پلوه مهم کسان دي.
په وژل شویو کسانو کې د حکومت پلو انقلابي ملیشو د لوا یو مخکښ مشر عبدالرحمن مزوګي هم شامل و. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر طاهر سیالا وویل چې د بهرنیو چارو وزارت د یوې څانګې مشر تجربه کار ډیپلومات ابراهیم الشایبی هم په دې حمله کې وژل شوی دی. نو چون درې کسان وژل شوي، دغه دوه پکې هماغه مخکښ او مهم مشران دي چې د لیبیا د حکومت په کچه، یعنی د اعتبار وړ او مهم شخصیتونه وو.
که مختصر ووایي، وسلوال څنګه وتوانېدل چې د بهرنیو چارو وزارت ودانۍ ته ننوځي؟ د دې خو کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو.
د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ وسلوال برید د دې وزارت مخې ته د یو موټر بم په 14 پیل شو. همغسې لکه القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې هم په همدې طریقه پیلوي. ورپسې دریو وسلوالو پر دې ودانۍ حمله وکړه او ډزې یې پیل کړې. په دوی کې دوه کسان ودانۍ ته په ننوتو بریالي شول او ځانونه یې هلته والوزول، او دریم برید کوونکی په داسې حال کې وژل شو چې امنیتي ځواکونو له هرې خوا ډزې پې کولې. د لیبیا د کورنیو چارو وزیر فتح آغا په دې اړه په یوه خبري کنفرانس کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. هغه ومنله چې د لیبیا په امنیت کې داسې یوه ګډوډي راغلې چې له کنټروله وتلې ده. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر دا حمله غندلې او د هغو هڅو د مخنیوي پر اړتیا یې ټینګار کړی دی چې د دوی په وینا غواړي دا هیواد د جنایتکارانو په خوندي ډګر او په تنځای بدل کړي. نوري صاحب، د یادونې ده چې لیبیا په 2011 کال کې د معمر القذافي د استبدادي واکمنۍ له پرځېدو راهیسې له سیاسي بحران سره مخامخ دی، او په دې هیواد کې دو سیالو ډلو دوه موازي حکومتونه جوړ کړي دي او بیلا بیلی وسلوال دلی د دوارو حکومتونو ملاتر کوي.
یعنی د لیبیا خلکو له هغې ورځ راهیسې آرام ورځ نه دلی دلی
آرام ورځ نه دلی دلی. البته په افغانستان کې هم وضعیت تر دې ښه نه دی. موږ وینو چې که څه هم یو منظم حکومت یو حکومت دی، یعنی موازي حکومتونه نشته پکې،
خو بیا هم د ملي یووالی حکومت دی. بله، ډېره مننه کور ودان.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
و رسته به واره چه د کرکت 2019 کال د نړیوال جام افغانستان تر اوړل شوی دی. په دې اړه به خپل خبریاله واورو. خو اوس لوګر ته ځو. په لوګر کې د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازې وتړلې او مخې ته د اعتراض په توګه پلتۍ وویل. نور به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیل په راپور کې واورو.
په لوګر کې معترض نوماندان غوښتنه کوي چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون هغه پریکړه عملي کړي چې دغه ولایت کې د یو شمېر ټاکنیزو مرکزونو د باطلېدو په اړه کړې ده. دوی غوښتنه کوي په درغلیو کې ښکېل کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي او له بایومیټریک پرته رایې دې نه شمېرل کېږي. یو تن معترض نومان نصرت الله وفا ازادۍ راډیو ته وویل
هغه مراکزو کې چې اصلا هلته ټاکنې نه دي سوي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغوی رایې باطلې کړي دي، نو د هغې د استیناف د تایید غوښتونکي یاستو، بایومیټریک او بې بایومیټریک رایې دې بیلې سي تر څو چې زموږ دغو قانوني غوښتنو ته مثبت جواب ونه ویل سي موږ به د کمیسیون دروازه هم دغسې تړلې ساتو او چاته به اجازه نه ورکوو چې خپلې چارې د مخ ته ویسي.
یو بل نومان شهزاده توحید ملهم د دوی درې غوښتنې یادوي او زیاتوي چې
د شکایتونو د کمیسیون تللې فیصله باید د شکایتونو مرکزي کمیسیون تایید او په بیړه راولي. چا چې دلته درغلي کړې ده دا باید زندان ته لاړ سي او بایومیټریک رایه په لوګر کې وشمېرل سي. دې پاکې رایه نه موږ مکلف شي دې نه دفاع وکړو.
همدارنګه یو بل نومان شاپور احمد زیوی دوی ګوري چې د درغلي کوونکو لخوا د تور رایو د سپینولو کوښښ روان دی.
هغه رایه چې موږ باطلې کړې دي د سپینو دو کوشش په بر مقام کې روان ده او هغوی کوشش کوي چې هغه رایه سپینې کړي. دلته چې کله موږ د کمیسیون د انتخاباتو ته مراجعه وکړه نو دوی وایي چې وروره دلته دا رایه نه دي زیات سوي، دا په بر کمیسیون کې زیاتې سوي دي. هلته فیصلې کېږي، د موږ فیصلو ته څوک ارزش نه ورکوي. بناً چې تاسو فیصلو ته څوک ارزش نه ورکوي نو ضرورت نه احساسېږي چې دا دروازه خلاصوي، باید بنده وي. نو دا دروازه بنده کوي تر هغو پورې چې موږ ته یو څوک مسؤول کس دلته پیدا سي موږ لپاره جواب ووایي.
کسه هم د دې اعتراضونو په باب د لوګر ځایي چارواکي او د ټاکنو د دواړو کمیسیونو مشران څه نه وایي، خو له دې وړاندې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشر رحمت الله حقمل ویلي ول چې د دوی د کمیسیون پریکړه نه ده عملي شوې.
او ابتدائی دیس کے دے شکایاتو لوگر ولایت شکایاتو کمیسون پریکڑی ندی تطبیق شوی او دوی تامنگ اطمینان ورکو کچیرے دے شکایاتو کمیسون دے ولایتی دفتر پریکڑی عملی شی دے لوگر و نہائی دیس کے با تغیرات رازی.
یاد دیوی په خوست کې هم له څو ورځو راهیسې یو شمېر معترضو نوماندانو د اداري کمپلیکس مخې ته د تحصن خیمې درولي او د یوې ورځې لپاره یې د خوست ګردیز لویه لاره تړلې وه.
و همدلته په لوګر کې هم د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازې تړلې او مخې ته د اعتراض په توګه پلتې وهلې دي. له سیاسي شخړو ورهاخوا د سپورټ په برخه کې د کرکټ د 2019 نړیوال جام نن سهار وختي افغانستان ته راوړل شو. دا لومړی ځل دی چې دغه جام افغانستان ته راوړل کیږي. د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صافی له کابل را سره وصل دی. صافی صاحب، د دغه جام به حتما تود هرکلی شوی وي.
نوری صاحب سلامونه تاسو د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، رښتیا هم د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د دغه کپ لپاره تیاری نیول شوی و. دا دوهم ځل دی چې افغانستان ته دغه کپ راوړل کیږي. په 2014 کال کې هم د کرکټ دغه نړیوال جام افغانستان ته راوړل شوی و. دغه جام
د کرکټ ټیم د کرکټ نړیوال شورا غړیتوب په وروستیو کې حاصل کړی. مخکې دا جام د څه لپاره راوړل شوی و؟ معمولا دوی دغه جام په غړو باندې ګرځي، غړو هیوادونو.
بالکل، افغانستان هم دې ځل د دغه جام د سیالیو لپاره غړیتوب ترلاسه کړی دی. دا به د نړۍ په 5 لویو وچو، یعنې په 22 هیوادونو او 4 لویو ښارونو کې دا به د نړۍ ګرځول کیږي. افغانستان هم درې ورځې د دغه جام کوربه دی، یعنی دا به کندهار، بامیان، هرات او دې ولایتونو ته وړل کیږي. له دې وړاندې د کرکټ نړیوالې شورا داسې پریکړه کړې وه په لومړیو کې چې د یو شمیر نامنیو له امله به دا جام افغانستان ته نه وړل کیږي، خو هغه فیصله د دوی داسې وکړه چې افغانستان ته د دې اجازه ورکړه چې درې ورځې افغانستان ته راوړل شي. دا په هرو 4 کلونو کې یو ځل دا هیوادونو ته وړل کیږي چې په دغه جام کې د سیالیو د پاره غړیتوب ترلاسه کړي.
ډېر مننه ابراهیم صفایو.
تاسو لا پیغامونو
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. رئیس صاحب دولت موږ سره وعده کړې و زموږ یو سلطه چې له پاکستان سره سرحد لري،
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
دولس نیمې بجې دي. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان خبرونه درته خبرو، خو اوس فرشته جلال زئی د افغانستان او نړۍ د ریاست د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست لپاره تر اوسه هیچا د کاندید په توګه خپل نوم نه دی ثبت کړی. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات پر روان پسرلی کې کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي چې نن د کاندیدانو د نوم لیکنې پنځمه ورځ ده، خو تر اوسه د چا نوم نه دی لیکلی. په افغانستان کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو استازي وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید دوی ته ډاډ ورکړي چې د انتخاباتو پروسه به شفافه وي. د پاکستان په کراچي ښار کې پرون وسلوالو کسانو پر یو پیژندل شوي سیاستوال علي رضا عابدي ډزې وکړې او پولیسو ویلي دي چې په هغه په روغتون کې سا ورکړې ده. علي رضا عابدي 44 کلن و او په پیل کې زخمي سوی و. د کراچي د پولیسو مشر ویلي چې د پیښې ځای یې محاصره کړی دی. علي رضا عابدي د پاکستان د متحده قومي حرکت ګوند له مشرانو و او په 2014 میلادي کال کې د هیواد د ملي اسامبلی غړی ټاکل شوی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې چارواکي وایي چې د ګواتیمالا یو تکلن ماشوم د هغه هیواد د جنوبي ایالت نیو مکسیکو په دولتي توقيف ځای کې مړ شوی دی. امریکایي چارواکو پرون وویل چې دغه تکلن هلک د هغه له پلار سره د تگزاس ایالت په غیر قانوني ډول ور مهاجر شوی او هلته نیول شوی. و امریکایي چارواکو ویلي چې دغه ماشوم د تیر دوشنبه په ورځ شدید مریض وو او وروسته بیا په روغتون کې سا ورکړه. د اسلامي دولت وسواله ډله یا داعش وایي چې د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ پرونی حمله دوی کړې وه. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د دې حمله په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او شل تنه زخمیان شوي. او د سوریې دولتي خبري اژانس وایي چې د سوریې د مدافع هوایي مدافع سیستم د اسرائیل یو شمیر میزایل چې د دوی لوري ته ورته غول شوی وو شنډ کړی دي. د سوریه دولتي خبري اژانس رپورت ورکړی چې زیات میزایل د لبنان له فضایي حریمه ورته غول شوی وو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوردونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. یوسف زدرانیم او تاسو ته د زهرو کاروان د دیونې خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې لا هم په افغانستان کې پریمانه تریاک تولیدیږي. په خبرونه کې ګڼ نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې دیونې په بهیر کې مهمو پیښو او خبرو تر راګرځو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
ننګرهار پولیسو په دوو جلا جلا پیښو کې څه د پاسه 400 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د ننګرهار ولایت د امنیت قومندانې لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 395 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول شي په یو موټر کې له سرخرو د لسوالۍ څخه جلال آباد ته قاچاق کیدل. په دوهمه پیښه کې پولیسو 44 کیلوګرامه چرس ونیول شي یو قاچاق لونکي له بهسود لسوالۍ څخه یوې ګاونډي ولسوالۍ ته قاچاق کول. د یادونې وړ ده چې د دې پیښو په تړاو درې کسان هم نیول شوي دي. د کابل پولیسو د ښار په بیلابیلو سیمو کې د نشه یي موادو څخه د پاسه لس پرچون خرڅونکي ونیول. د کورنۍ او چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې موینیت وایند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل د کابل امنیه قومندانې له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د ښار په مختلفو سیمو کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د شپاړس پرچون خرڅونکو ترڅنګ څه د پاسه دوه کیلوګرامه نشې مواد هم نیولي دي. د ښاغلي یادګاری په وینا تیرونی د کابل په شمول په څو ولایتونو کې عملیات ترسره شول.
پولیسي مبارزه علي مواد مخدر وزارت
د کورنۍ او چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د یوې اونۍ په جریان کې په مرکز او ولایتونو کې دوه شپېته عملیات کړي چې په نتیجه کې شپږ سوه څلور پنځوس کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد نیولې دي. دغه راز یې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور یو اویا توران کسان هم نیولي چې په نیول شویو کسانو کې یو پولیس او یو ښځه ده.
د یادونه ورد چې په کابل کې د معتادینو له ډیری دولو سره د نشې موادو پرچون خرڅون کې هم ډیر شوی دی چې ځوانانو ته د نشې موادو لاسرسی آسان کړی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشې موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو نږدې دېرش کسان په مجازاتو محکوم کړل. له نشې موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز وایند خالد محیط ازادۍ راډیو ته وویل د نشې موادو د یو ویشتو قضیو په تړاو پنځه ویشت کسان ونیول شول او د عدلیه او قضایي مرکز په علني غونډو کې له دریو تر اوو کالو بند باندې محکوم شول. د ښاغلي محیط په خبره دغه راز تیرونۍ افغان ځواکونو په نهو ولایتونو کې یو ویشت کسان نیولي او د مرکز ته یې معرفي کړي دي. د یادونې وړ ده چې له دې یو ویشتو کسانو څخه یو سل اووه ویشت کیلوګرامه هیروین، پنځه شپېته کیلوګرامه تریاک، یو زر څلور سوه نهه شپېته کیلوګرامه چرس، دولس کیلوګرامه شیشه او یو زر نهه سوه پنځه اتیا د ټابلیټ کا ګولۍ هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. وړاندې که په خبرونه کې را سره وي دا مطالب را سره اوریدلی شئ. د یو این او ډی سی رئیس وایي په افغانستان کې د تریاکو تولید افغانانو ته روغتیایي او امنیتي ستونزې پیدا کړي او باید جدي مبارزه ورسره وشي. د ننګرهار دنیا عالمانو په یوه فتوا کې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق حرام بللی دی.
علماو د خپلو منابرونه د مواد مخدرو په باره کې تقاریر کړي دي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د غوښتنې راکمولو له رئیس سره مو د معتادینو د تداوۍ کیفیت او دغه راز د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو پر پالیسۍ خبرې کړي. روزګان ولایت ته ځو او دغه ولایت له اوسیدونکو موسی جان څخه به واورو چې ولې په نشو اخته شو.
دوه د مسره ولنواله داس نیومه چې بلانه ورته جوړیږي ورور په درګاه کې ناس و چې را لاندې د لاسونی ولوم سغواره دلمه.
د خبرونې په پای کې هم ډرامه لرو را سره اوسئ.
نا ګولۍ خو په هره دواخانه کې پیدا کېږي. هغه مخامخ د قصابۍ څنګ دواخانې ته ورشه څومره چې غواړې درکوي.
دا چې وړاندې په خپرونې کې څه لرو په دې اړه مو واورېدل. اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راګرځو. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي هرکلی کړی خو ټینګار کوي چې لا هم په دې هیواد کې پریمانه تریاک تولیدېږي. د یو این او ډی سی رئیس یوری فیدودوف د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وویل په افغانستان کې د تریاکو تولید افغانانو ته روغتیایي او امنیتي ستونزې پیدا کړي او باید جدي مبارزه ورسره وشي. دغه راز په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید یوه لویه ستونزه بللې او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتي چې بزګرانو ته د بدیلو کښتونو د برابرولو په برخه کې مالي مرستو ته دوام ورکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
تیره دوشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نیویارک کې غونډه وکړه چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د بحث یوه برخه وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې رئیس چې د سکایپ له لارې دې غونډې ته خبرې کولې وویل سره له دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی خو لا هم هلته ډیر تریاک تولیدیږي. ښاغلی فیدیتوف خبرداری ورکوي چې نشه یي مواد افغانانو ته د روغتیایي زیانونو تر څنګ د غیر مشروع عوایدو یوه لاره ده چې د هیواد امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی دی. که څه هم د کوکنارو که کم شوی دی خو لا هم د تریاکو تولید او استعمال ډیر دی. د دې وضعیت دوام د خلکو روغتیا له ګواښ سره مخ کړي چې جدي مبارزې ته اړتیا لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د سیمه ییزې ستراتیژۍ پر اساس له افغان دولت سره په همغږۍ له نشئی موادو سره مبارزه کوي. په 1990 کال کې د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت او یو ان او ډی سی ادارې د ګډې سروې له مخې په افغانستان کې 6400 میټریک ټنه تریاک تولید شوي چې د تیر کال په پرتله په 99 کموالی راغلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو استازی د کوکنارو د کښت په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر هڅو ټینګار کوي او خبرداری ورکوي چې د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق په راتلونکو کلونو کې یوه جدي ستونزه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سیاسي پروګرامونو همغږي کوونکي رودنی هینټر د امنیت شورا په غونډه کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل پروګرامونه په جدي توګه عملي کړي. سره له دې چې په 2018 میلادي کال کې د نشئی موادو په تولید کې کموالی راغلی دی خو بیا هم په راتلونکو میاشتو او کلونو کې نشئی مواد یوه ستونزه ده چې مبارزې ته اړتیا لري. موږ باید پر دې ستونزې تمرکز وکړو، د تولید کچه یې راټیټه او د کښتونو اړولو ته هم پام وکړو. باید په افغانستان کې د قانون د تنفیذ ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو او تر ټولو مهمه دا ده چې باید له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې لازمه مرسته وشي. موږ له افغان حکومت څخه غوښتنه کوو چې له نشئی موادو سره د مبارزې ملي ستراتیژي او د عمل پلان ته لومړیتوب ورکړي. هڅه مو وکړه چې د موضوع په اړه له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې اړیکو وروسته بیا هم د دې وزارت چارواکي مرکې ته حاضر نه شول. سره له دې چې په روان کال کې وچکالي د کوکنارو په کښت کې کموالی راوستی، خو شنونکي بیا دا یو طبیعي کموالی بولي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه یې باید د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د زابل ولایت پخوانی والی او سیاسي شنونکی اشرف ناصری له افغان حکومت څخه غواړي چې د نړیوالې ټولنې په مرسته دې د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر بزګرانو ته بدیل کښتونه برابر کړي.
درنو اوردونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د تریاکو پریمانه تولید اندېښمنه کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
تاسې د ازادي راډیو ته غوږ یاست چې په منځنۍ څپو 12.9 او FM 100.5 په ټول افغانستان کې په شفافه او رڼا توګه اوریدلی شئ. د خبرونې دویم مطلب ته راګرځو. د ننګرهار دنیا عالمانو په یو فتوا کې د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق حرام بللی دی. د ننګرهار ولایت د عالمانو شورا غړیو په جلال آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل د نشئی موادو او مسکراتو کښت، تولید او قاچاق د اسلام په دین کې حرام دی او دینی عالمان مسؤلیت لري چې د جماعتونو د منبرونو له لارې په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي. د ننګرهار ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافی د نشئی موادو په مخنیوي کې د عالمانو دا اقدام مثبت بولي او وایي چې دا فتوا به د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته ورسره وکړي. په دې اړه هم زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت د 22 ولسوالیو په لسګونو دینی عالمانو او د جماعتونو ملا امامانو په جلال آباد کې غونډه وکړه او له هر اړخیز بحث وروسته یې د نشئی موادو د حراموالي فتوا صادره کړه. د ننګرهار ولایت د عالمانو شورا یو غړی مولوي نصر احمد پادشاه وایي د نشئی موادو کښت، تولید، استعمال او قاچاق د اسلام له نظره حرام دي. مولوی پادشاه د جماعتونو له ملا امامانو څخه غوښتنه وکړه چې له دې فتوا څخه په استفادې سره دي د جماعتونو د منبرونو له لارې خلکو ته پوهاوی ورکړي.
علماء د خپل منابرونه د مواد مخدرو په باره کې تقاریر کړی دي چې دا یو منکر شی دی او په کار دا چې په هر پرت سیمه کې چې الته مواد مخدر او اپیم کرل کیږي چې ټول د قانان دا بند کی او د دې په ځای باندې غنم وکړي د دې په ځای باندې نور سبزی وکړي د دې په ځای باندې حلال فصلونه وکړي. تاسو بچرته وګورئ چې شل کاله چا اپیم کړلی چې هغه زندگی جوړه کړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ګډې سروې پر اساس ننګرهار یو له هغو لسو ولایتونو څخه دی چې په 2018 میلادي کال کې ډېر کوکنار ورکی کرل شوی و. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صفای د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو د حرموالي په برخه کې د عالمانو د نظر یووالی مهم ګڼي. د زیاتوي چې د جمعې په خطبو کې به د دې فتوا په تبلیغ سره د خلکو د پوهې کچه لوړه شي.
قرآن او حدیث مانے دا ثابت ہے کہ مصر نشی چیتوں کو کش قاچا کا استعمال دامنا دے نو اطمینانی مچ مصر ودا ڈیر امکاری کی خصوصاً اغسم کی چال تخل کو آگاہی نشترے.
په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاقو له ډېرېدلو سره د معتادینو شمیر هم ورځ تر بلې ډېرېږي او په ټولنه کې ستر ناورین رامنځته کړی دی. د ننګرهار مرستیال والی تمیم عارف وایي د عامه پوهاوي تر څنګ په پام کې لري چې په روان کال کې د بدیل معیشت پروګرام هم پیل کړي تر څو بزګران د کوکنارو پر ځای بدیل کښتونه وکړي.
سکال منگا مخ کے لوقت فائل کرے دے دی پزے چھ کوکنار و کرل شی او بیاد مخ نیویل پارا حل زلی و شی مبت د ولسون سرا د بسگران سرا ناست شوی دی او غوی خپل تعهد سپارل دے دی خاطر چھ دغه تعهد منگ نورم و رغو او وسی کو ننمو د علماء په هم غی هم د غندرا بلل دے چھ ټول مسکرات او مخدرات چاغه د اسلام ل نظر حرام دی اغه ل پارا یو مشخصه فتوا صادر کی ترسو دغه عاما په هاوی زیات شي د خلکو ترمنځ.
د ننګرهار د مرستیال والی په خبره د روان شمسی کال له پیل څخه تر اوسه پورې افغان ځواکونو وکړای شوی چې په دې ولایت کې څه د پاسه 8000 کیلوګرامه نشه یي مواد او په سلګونو لیټره الکولي مشروبات د قاچاقو پر مهال ونیسي.
له فتوا بیا تر درملنې اوري چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د روان شمسی کال له پیل څخه تر اوسه پورې له کابل ښار څخه څه د پاسه 2000 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال کړل، خو ډیری معتادین له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې ستونزه په درملنه کې ده او که د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو په پالیسۍ کې. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د غوښتنې راکمولو له رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفی سره مرکه کړي او په سر کې یې پوښتلې چې په پالیسۍ کې پر کومو موادو ډیر ټینګار شوی دی. ښاغلی شریفی په ځواب کې وایي
څو نقاط دي چې موږ زیات فوکس پرې کړی دی، چې هغه د معتادین تداوی برخه، د وقایې برخه ده، د کاهش اضرار برخه ده، ارتقاء ظرفیت برخه ده. زیات فوکس زموږ په وقایوي بخش باندې، ځکه وقایه نسبت د تداوی ته ارزان هم ده، آسان هم ده او بهتر هم ده. کله چې معتاد شي په هغې باندې ډېر زیات مصارف هم راځي او بار بار هغه بیرته بازگشت کوي په مواد مخدر ته. خوا چې تعداد 9,00,000 او 3.5 میلیونه معتادین دي، د ارقامو په نظر کې نیولو سره او د احتیاط د ګراف په پورته تللو سره موږ مجبور شو چې زیات فوکس په وقایه باندې وکړو.
د هرې ورځې په تیریدلو سره معتادین ډیریږي، فکر نه کوي چې د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو پالیسي مؤثره نه وه او بیا کتنې ته اړتیا لري؟
په 1991 کال کې موږ پالیسی جوړ کړله. په هغه وخت کې چون تعداد د معتادینو د 2009 د سروې په اساس باندې 9,00,000 د هماغه معتادینو په نظر کې نیولو سره موږ هغې ته هدف تعین کړلو چې کله په 2015 کې بیا سروې وشوله نو د معتادینو تعداد په ډراماتیک شکل باندې ډیر پورته تللی و. نو د دې په نظر نیولو سره موږ فعلا په پالیسی کې ډیر تغییرات راوستي دي، یعنی موږ 30,000 نفر په کال کې تداوی کوو. دغه ظرفیت هم باید حفظ کو او د دې نه علاوه موږ باید د تداوی ظرفیت نور هم اوچت کو. موږ د منطقې د ممالکو د تجربو په اساس باندې اوس مختلف موډلونه په دې پالیسی کې پیشنهاد کړي دي چې موږ باید هم داخلي بستر تداوی ولرو، هم باید د جامعې په سطحه باندې ولرو، هم باید د ولسوالیو قریجاتو په سطحه باندې ولرو، سیار ټیمونه باید ولرو.
سرل دی چې تاسو درملنه هم کوي د معتادینو، خو بیا هم د معتادینو کورنۍ او خپل معتادین له دغه حالت څخه ناراضه دي. دوی وایي چې د وخت په تیریدلو سره بیرته دوی احتیاط ته مخه کوي. څه فکر کوئ تاسو دغه نیمګړتیا په خپله په درملنه کې بولئ او که په بل څه کې؟
په افغانستان کې خو هغه تداوی نه ده چې ډېر سټانډرډ دي. پالیسی پیشنهاد کړی ده چې تداوی باید درې مرحلې ولري. یو هغه مرحله ده چې معتاد لا په بستر ته راوړل شوی نه دی، پله صحیح کارمندان زی ساحې ته په ساحه کې د معتاد سره کار کوي. یعنی معتاد په دې باندې قانع کیږي چې واقعا دغه شی چې زه استعمالوم دا ماته مضر دی. معتاد بالاخره دې ته آمده کیږي چې تداوی ته حاضر شي. شفخانه کې بیا دفتن اهتمامات ورته نیول کیږي او دفتن هغه ډیټاک یا سمزدایي واټ کې اچول کیږي. کله چې سمزدایي د مرحلې نه وځي بیا ریهابلیټیشن ون مرحله ورته وایي چې هغې کې خاص مشاورین موجود دي چې دوی ته آگاهي ورکوي، دوی ته مشورې ورکوي چې څنګه وکولی شي چې دوباره احتیاط طرف ته مخه روانه کړي. د دې نه بعد بیا مرحله د افټر کیر شروع کیږي یا د حرفوي زده کړو شروع کیږي. بیا هغه معتادین چې هغه فرضاً څوک کار یادونه لري، کسب یادونه لري، بیا هغه حرفوي زده کړو ته معرفي کیږي. متاسفانه چې زمونږ دغه وروسته د افټر کیر مرحله چې ده، دا زمونږ د تداوی یو نیمګړی سایکل دی. دغه مشکلات زمونږ د بودیجې د نه موجودیت ته وجه نه دي. که چیرته مکمل سایکل معملی شي او په بازار کې مخدره توکي اسانه دسترسی موجود وي، نو بیا هم زمونږ تداوی بی نتیجې ده. ځکه دی چې کله فارغېږي دا تر دوه کالو پورې، تر درې کالو پورې فالو اپ او تعقیب ته ضرورت لري. خو متاسفانه مواد مخدر په هر ځای کې اسانه دسترسی دی. دغه کسان اکثره چې کورونه نه لري، د مرکز نه چې رخصتیږي، زی راسن بیرته هماغه ځایونو ته ځي چې هلته پاولین بار معتاد شوی دی. که اسانه د سرسې له منځه لاړ نه شي، نو زموږ د بازګش کچه بیا هم اوچته.
ولې د دې په خلاف باندې جدي مبارزه نه کوي؟
مواد مخدر نن په افغانستان کې دومره زیات شوي دي چې په هر کوڅه او په هر بازار او په هر ځای کې موجود دي. هغه موینت مبارزه له مواد مخدر په ډیر محدود تشکیل باندې دومره غټې معذرې لپاره باغوي لکه څنګه چې لازم دا غسیونه شکل تشکیل باید زیات شي تر څو وکولی شي چې دغه ټولو ناخوالو ته جواب وکړي.
د امې روغتیا په وزارت کې هم د نشې موادو د غوښتنې راکمولو اداره سته. ستاسې او د هغوی کارونه کوم توپیرونه لري او خپلمنځي همغږي مو څنګه؟
یوازینی وزارت چې هغه زموږ ارتباط کاري ورسره دی وزارت صحت عامه ده. په وزارت صحت عامه کې یو ملي برنامه ده او خوشبختانه باید دا وایم چې تداوی برخه هم زموږ سره ډیره ښه هماهنګي، ډیره ښه همغږي لري او همدارنګه د کاهش اضرار برخه هم د وزارت مبادله مواد مخدر سره او د ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر سره ډیره ښه همغږي او هماهنګي لري. زموږ او د هغې ترمنځ فرق فقط همدا دی چې موږ پالیسي ساز یو، موږ هماهنګ کننده یو، موږ رهبري کننده یو او هغوی تطبیقي جنبه لري.
درن اردن کول نشي مواد سره د مبارزه وزارت د غوښتنې راکمول له رئیس سره مو مرکه اورده. د خبرونې په دې برخه کې د یو معتاد له ژوند سره مو آشنا کوو او د دې لپاره اورزګان ولایت ته ځو. د اورزګان ولایت موساجان تر نشي مخ کې هډاوه رضوان وو، خو اوس یې په جګړو کې یو پخاله لاسه ورکړې ده. دی وایي چې تر احتیاط وړاندې آن له سګریټو او نسوارو څخه ځان لیرې ساتی. دا چې دی ولې په نشو اخته شو، په دې اړه یې زموږ همکار شریف الله فته د زړه خواله کړه ده.
منم ساجان دي مبل په دې کې څه بختاس پر مخاسته بیکاری او دغه څه مقصد نه شو ورده واره چې باب سوله مبل پختاس ولو مبل په دغه دولت کې څه زخمې سولم سیګریټ کوم نه سپار کولې وادو د واده سه بل امزولې وې سره ول تر ازه چې نو وې سلام خپل په شروع وسوله بره ما ته ته دا و د دغه نشه د خوژن نشه د بره ما دغه دی په برباد به میکدان بل د دوه یران د خو د خرګ کسې به ما ورې د په خو خدا نه ودلته حکومت چې باور شته د مصر پیدا سپدل په تور کې دوه د مصر ولن بل د سنوم چې بلانه ورته جوړې جوړور په درګه کې ناس وو چې را لمدې د لاسونی ولوم زغوارې د لمه بریم لاس ته پروژه پخته ورکړ شو غم دی راته وکټلن والا بلا چې مقصد شنه خو چم نشدی بلا بس نه کلم شرور مو په ویش راس جلاو خو خو شنه سلو بلا کرا کرا یم مزول را ولی ور دم دم ولی بلا تخې چې زم نس می خلاصه ولی کنه دا پښیم پر دا رقم د مقصد نشی چې منه کولی مقصد ژوند مسمو وسخونو مقصد دا چې پدغه کیسه بخته یم بل دای په خدای یاریان دولت هغه په داسه کېم نه کې زوره وستلی وای دغه ورکړی وای د بل خبر به ځوانان کړ چې خلاصي وای نه دی وا خو هم شسرت مینه او پسرات سمو در کار دغه مګر وز دای زخمې سلو بل په دې عمل اخته یو
ټولنی شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو درن اوریدونکو په دې هیله چې تر دې دمه وړاندې شوی مطالب مو د پام وړ ګرځېدلې وي، له دې سره د خپرونې وروستۍ برخې ته رسیږو. په کومه برخه کې چې تاسې زموږ په زړه پورې ډرامه اورئ او درته خپرېږي، په ډرامه کې اورئ چې محمود په ډېر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشې ګولې ځینې غواړي، خو بصیر د یوه درملتون پته ورکوي، دواړه دواخانې ته ځي او د ګولې غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توپنچا راباسي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډراما کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع احمد چمتو کړی ده.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ تک ہوگی
قربان
کری وای
فکر نکم چی باور را باندی وکی تو ورشا تا پیشنی
بلا تو نام بلا نگوانی زورا ورا رنگ او کانی دی از سام دی عملی دی کنه چی ور اغلی سر دی وکر و او بیا ورسا گو آیا چی دا دکو دا درد گولی را که دا وخانه والا پو یکی که تا مدی بس گولی در کوی
وز خود زران دیوالان جو راتا توارا با ورش جو ستر ما دیر بالا دی رنگی ولی پا تا او پای دی پا ما
من گل خبر دی وکرا درزا چه ورشو تو دانی گلی را نیسی؟
یار از ما خدا سی خواه دا چه خد دیر رنگی جو سر او رز بدا و خانی والا تا وردو د پیسو غم ما کوه پیسی را سره دی
داسی وی نو زما به هم خولی در سره په غوړو کې شي زم ولا کار وخت خمار خمار ګرځم
اوس درځه چې ژر ورشو
سمه ده درځه چې ورځو
خرسوی
السلام علیکم.
وعلیکم
وعلیکم السلام. په خیر راشي. ها خدمت را ته وایا.
خدمت د نوکو د دن ګولې مو په کار وی.
څومره مو په کار دي؟
د زمان دیوال نو راغلی او بیرته ځي. دوی په سیمه کې دا ګولې نه پیدا کیږي. خې ډېرې راکا.
بس دا یو کارتن پاتې دي، یوه میاشت ستاسې د دواړو ګزاره پې کیږي، واخلئ.
راکا یاره، ژوندی خو اوسې. ښه ورور جانه، اوس نو پیسې ورکه کنه.
ته ودرېږه چې له جیبه پیسې راوباسم.
لاسونه پورته کړه چې له ځایه ونه خوځېږې.
تو پنچا، تو پولیس یې؟
نه پولیس نه.
هو زه پولیس یم.
قومندان صاحب، زما دواخانه قانونی ده. دا مې جواز ده. دا خو قانونی ګولۍ دي، په هره دواخانه کې خرڅېږي، ډاکټران یې ناروغانو ته ورکوي.
ته اوس زما سره چالاکي کوې؟ ها، زه پوهېږم چې دا ګولۍ قانونی دي، خو ته یې غیر قانونی خرڅوې. ته څه حق لرې چې د ډاکټر له نسخې نه پرته دا دوا خرڅه کړې، او هغه هم د نشې ګولۍ؟
قومندان صاحب، زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو اخته کړل. که ته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولۍ خرڅې نه کړې، نشایان به دا ګولۍ له کومه کړي؟ دا دواخانه ده که ساقي خانه؟
قومندان صاحب، ما پرېږده، زه بېګناه
یم. چپ شه، زه بېګناه یم. دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بېګناه. اوس درځئ چې پولیسو حوزې ته لاړ شو. کابینه
بیا قومندان صاحب،
د ده لاسونه وتړه او موټر ته یې ورپورته کړه چې حوزې ته یې بوزو.
پر دواړو سرک قومندان صاحب.
درنو اردوونکو، تاسې زموږ چمتو کړې ډرامه اوریدله، او له دې سره د زهرو کاروان د دیونی خپرونه هم پای ته رسیدلې.